السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دین نیم ساعته خبری مجلې په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم له سبا ورځې څخه د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیلونو او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو تر ادارې لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې د کورنیو او نړیوالو ادارو د خبر له مخې ویل کېږي چې د لغمان، کونړ، پنجشیر، نورستان، ننګرهار، تخار او بدخشان ولایتونو په ځینو سیمو کې به له ورښتونو سره یو ځای سیلونه د شنبې په ورځ هم دوام وکړي. د هوا پیژندنې ادارو هغو کسانو ته چې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسیږي خبرداری ورکړی چې احتیاطي تدابیر غوره کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین د پراختیایي همکاریو د ادارې مشر ژیاو دونګ د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې د روغتیا، انرژۍ، کرنې او ظرفیت جوړونې په برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ژمنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ضیا احمد نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې په پیکینګ کې په دې کتنه کې د چین د پرمختیایي پروژو او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شوې دي. متقی چین د افغانستان تر ټولو مهم اقتصادي شریک بللی او پیکینګ ته یې ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. له دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د سه شنبې په ورځ په پیکینګ کې د پاکستان او چین له د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په یو غیر رسمي درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په شاوخوا شپږ نیم میلیون افغانان چې زیاتره یې ښځې او نجونې دي په افغانستان کې له ضروري روغتیایي خدماتو بې برخې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په لرې پرتو سیمو کې سلګونه روغتیایي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه اړ دي چې خپلې دروازې وتړي. له دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت له کبله د دې سازمان تر ملاتړ لاندې 80% روغتیایي مرکزونه تر جون میاشتې د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د سازمان ویلي و چې د روان کال د مارچ تر 14 نیټې 118 روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله بند شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو پنځم پړاو به سبا جمعه د ایتالیا په پلازمینه روم کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون وویل چې د خبرو د نوي پړاو وړاندیز د عمان له لورې شوی دی. واشنګټن تر اوسه له ایران سره د نویو اټومي خبرو د نیټې او ځای په اړه څه نه دي ویلي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو څلورمه دوره د ثور په 21مه د عمان په پلازمینه مسقط کې شوې وه. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبې په ورځ هیله وښوده چې له ایران سره به اټومي هوکړې ته ورسیږي، ځکه د ده په وینا له دې پرته بل انتخاب به خورا بد وي. روبیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ایران په اټومي پروګرام باید د یورانیمو غني کول شامل نه وي. او د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکوویچ سلاکار د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په ډزو وژل شوی دی. 52 کلن اندری پورتنوف د یو روس پلوي سیاستوال په توګه پیژندل کېده او په 2014 کال کې د اوکراین د بخملي انقلاب د ګډونوالو د قانوني تعقیب لپاره د یوې قانوني مسودې په چمتو کولو کې برخه لرله. د اسپانیا چارواکو پرون اعلان وکړ چې د یاناکوویچ سلاکار د مادرید د امریکایي ښوونځي مخته د وسلوالو په برید کې په ډزو وژل شوی دی. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې پر هغه وروسته له هغه ډزې وشوې چې خپل ماشومان یې ښوونځي ته ورسول. پولیس وایي برید کوونکي چې پلی وو یو ځنګله ته وتښتېدل. تر اوسه هېڅ چا یا ډلې د دې ترور مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د طالبانو استخباراتو دینی عالم عبدالقادر قنت بیان ویلای دی.
ساعت 4:30 مازدیګر 4:30 وې چې له کورې ونیو. دی د کابل ښار په 15مه ناحیه کې د قصبي سیمې ته نږدې اوسېدو.
دا موضوع به په یوه مرکه کې هم وڅېړو. د خوړو د نړیوال بحران راپور ښیي چې سږ کال په افغانستان کې میلیونونه خلک د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ کیدای شي. د میدان وردګو بڼوال وایي چې د مڼو باغونه یې وچکالۍ ځپلی دي.
کوم باغونه هم چې کارزه اوبو ته ایښي تقریبا پاک وچ شوي، هیڅ باغ خواته نه دی هلته، چې ځکه د کارزه اوبه وچې شوې. باغونان ډېر متضرر شول دلته.
دا به هم واورئ چې په امریکا کې د دوو اسرایلي وګړو له وژل کېدو وروسته د اسرایلو حکومت د اسرایلو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره دا خبرونه تر پایه واورئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، نن پنځشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا لومړۍ نیټه ده چې د 2025 میلادي کال د می له 28 سره برابره ده. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړۍ موضوع ته. د دینی عالم عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګري ادعا کوي چې طالبانو نوموړی بیانې ولای او بندي کړی دی. دوی وایي د طالبانو استخباراتو مولوي قانت د سه شنبه په ورځ له خپلې وزوی سره په ناڅرګند دلیل له خپله کوره بوته. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د یو شمېر نورو دینی عالمانو د نیولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزي اوروي.
د افغان دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګري ادا کوي چې د طالبانو استخباراتو نوموړی د څلورم ځل لپاره نیولی او بندي کړی دی. د مولوی قانت یو نږدې ملګري چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې له ښاغلي قانت سره یې د هغه دویم زوی هم نیولی او په خبره یې دا مهال په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دي.
د سه شنبه ورځې د مازدیګر 4:30 بجې وې چې له کورې یې ونیوه. دی د کابل ښار په 15 ناحیه کې د قصبي سیمې ته نږدې اوسېدو چې طالبان ورپسې یو فیلډر موټر کې راغلل. د ده لاسونه یې وتړل او موټر ته یې واچوه او یو زوی هم ورسره ونیوه او ځان سره یې وړه. تر اوسه یې د دلیل په اړه څه نه دي ویلي. مولوی صاحب د شکر تکلیف لري او په زندان کې پاتې کېدل د اندېښنې وړ دي.
د کاس او د مولوی عبدالقادر قانت یو بل خپلوان چې دینی عالم دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه د زر تر زر خلاصون لپاره اقدام وکړي. د مخکنیو راپورونو پر بنسټ مولوی عبدالقادر قانت او یو بل دینی عالم محمود حسن د روان 2025 کال د جنوري په 28 په یوه غونډه کې د طالبانو د حکومت د مشرانو لخوا د واک د انحصار په اړه د ویناو له امله نیول سوي وه. دغه شان د نوموړي د نیول کېدو راپورونه د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې هم خپاره سوي وو، خو د طالبانو حکومت د نوموړي د نیونو د راپورونه نه رد او نه تایید کړي وو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د مولوي قانت د تازه نیول کېدو په اړه هم د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د دې دینی عالم د نیولو په اړه خبرګون ښودلی او د چهارشنبه په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه د هغه د نیول کېدو پر مهال په امنیتي کمره کې د اخیستل سوي ویډیو په خپرولو لیکلي چې مولوي عبدالقادر قانت هغه دینی عالم دی چې د طالبانو پر ظلم او د دوی د مشر ملا هبت الله پر کړنو نیوکه کړې وه. یو ځل بیا د طالبانو د استخباراتو څانګې پورې تړلو کسانو لخوا نیول سوی دی. د یادونې ده چې دوه اونۍ مخکې هم په هلمند کې دینی عالم بشیر حنفي هم یو شمېر رسنیو سره د مرکې له امله نیول سوی و. د نوموړي خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا کړې وه. دغه شان یو شمېر کورنیو رسنیو بلخ کې د مولوي عبدالقاهر په نوم د یو دینی عالم د نیولو راپور هم ورکړی دی. د هغه په اړه ویل سوي وه چې په روضه شریفه کې د تېرې جمعې په ورځ د غوایي په شپږویشتمه په خطبه کې ویلي وه چې توکم پالنه د اسلامي نظام ماتې ته زمینه برابروي، خو د طالبانو حکومت دا نیونې هم رد یا تایید کړي نه دي. د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي د دینی عالمانو یا د دوی په خبره هر هغه څوک چې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کوي نیولې د بشري موازینو او انساني کرامت خلاف عمل بولي. له دې جلي د بشري حقوقو فعال صفي عارفي ازادي راډیو ته وویل
طالبان هر هغه څوک چې د دوی د پالیسیو او سیاستونو پر څرنګوالي نیوکه کوي هغه که مدني فعالان، خبریالان، د بشري حقوقو فعالان، عالمان، استادان، روناندي، سیاستوال یا هرې کټګورۍ کې چې وي ان کام خلک هم نیسي. ښاغلی قانت هم پر طالبانو د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوی. له تورونو سره د طالبانو چلند کې هیڅ ډول اصول او قوانین په پام کې نه نیول کیږي چې یو همدا کورنۍ او ته د احوال نو ورکول دي.
د طالبانو حکومت مخکې هم د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني او د بشري حقوقو خزو او زده کړو د حقوقو فعالان چې د دوی د حکومت پر کړنلارو یې نیوکې کړي وي نیولي او بندیان کړي چې وروسته یې بیرته خوشي کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو استخباراتو دینی عالم عبدالقادر قانت نیولای دی. په دې اړه د بحث لپاره د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادي وزین همدا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. وزین صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ښاغلي قانت د نیول کېدو علت به ستاسو په فکر د ده پخوانۍ څرګندونې او مرکې وي او کې تازه کوم څه ویلي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه به درس وکړم چې مولوی صاحب عبدالقادر قانت زه نږدې نه پېژنم او مولوی بشیر احمد حنفي دواړه هغه چې په هلمند کې نیول شوی دا دواړه ډېر ښه علما دي. دا د نجونو د تعلیم حق پاک له دوی څرګندونې کړي دي، زر نور نصیحتونه کړي دي، زه انتقادات لري حکومت ځینې پالیسي باندې. نو د دې عالمانو نیول کېدل زه ګمان کوم چې دا د دوی د خیر خواهانه او د سواندې نه چې دوی نصیحتونه کوي حکومت ته او ځینې پالیسي باندې نیوکې کوي دا د هغه نتیجه ده. کنو دوی نه جنگ سالار دي، نه ټوپک لري، نه خلک جنگ خو طرف بلي، نه مسلح مقاومت او جنگ طرف بلي. دوی ډیر په مسالمت آمیز شکل، ډیر په نرم لهجه د حکومت ته توصیه کوي، نصیحت کوي د خیر خواهۍ لپاره چې دا وطن یو ځل بیا مشکلات سره مخ نشي. نو حکومت ته پکار دي چې د علماو دا پریږدي چې د خپل دینی رسالت دوی ادا کړي. الله تعالی او د علماو پاک لوی چې الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. يعني علما دا چې هغه د خپل رسالت په ادا کولو کې د پیغمبر پیغام رسولو کې هیڅ چانه دوی نه ویریږي. حکومت د خیر د دا چې بل دا چې غوونه دوی باید خاموش نه کی دي. نیو کې انتقاد حق دا یو ډیر شرعي او مدني حق دی. او دا د حکومت او د وطن او د هیواد په خیر د چې د خلک د خبره وکي کدي دز دا د نیول او جیل ته چول دا لړۍ دوام وکي زه کوم کم چې دا ډیر خطرناک پایله لري. نه هر حکومت چې علما سره په ټکر کې واقع شي ویږي هغه پایله خنه ده.
وزین صاحب، مخکې هم ډیر عالمان موږ لیدلې دي پر ټولنیزو شبکو مخصوصا او پر ټلویزیونونو، هم په کورنیو ټلویزیونونو چې انتقادونه یې کړي دي، هم د نجونو د ښوونځیو د بندیز په برخه کې او هم په نورو مسایلو باندې دوی انتقادونه کړي، مګر هغو نه دي نیول شوي. فکر کوي په قانت کې، مولوي قانت کې څه داسې ځانګړي وو چې د طالبانو استخباراتو دی نیولی دی؟
ګورې دا سر مواز مولوی خانت نه دی کنه. څو ورځې مخکې په روزه کې دی مولوی صاحب عبدالقاهر د خطبې د جمعې خطبې په جریان کې هغه کوی یعنی هغه مداخله وشو هلته او ډېر بې نظمي رامنځته شو. همدغسې مولوی صاحب عبدالقادر قانت مخکې هم دا نیول شوی و. دا مولوی عبدالقادر قانت چې کله هم د امریکایانو د اشغال په وخت کې چې دغه سو هغه کېدله، ظلمونه کېدله، بمباردونه کېدله، خلک وژل کېدل، دوی په هغه وخت کې مواز جګول او حکومت ته ویل چې داسې کار ونه کړي. تاسې هر هغه چې یعنی اخلاقي مفاسدو په مقابل کې دا مولوی بشیر احمد حنفي چې په هلمند کې دی دا د اظهار محصل هم ده. په عین حال کې ډېر بااستعداد او ډېر یعنی ډېر ښه نظریات لري، د خیخواهي نظریات لري، مدرسه لري په هلمند کې. یعنی زه نه پوهېږم چې دا حکومت ولې داسې بې حکمتي کوي، ولې داسې بې غوري کوي چې داسې خلک چغه د خیر خوې دی د نصيحت کې هغه دی جیل کې چې زندان کې چې
وزن صاحب زغلن پاندین باندې تاسو نظر وکړئ
د غلو د غلو د قاتلانو د هغه جاته نه دی علماء او دانشمندانو په هانو
په همدې غوان په همدې موضوع غواړم چې تاسو نظر واخلم خغلی وزین چې د طالبانو د استخباراتو هدف په دې کې څه کېدلی شي دینی عالمان ولې د انیسی
دوی دا بالکل دا کېدای شي دا کېدای شي د لپاره چې نور علما وویریږي او باندې روب او ارهاب هغه شي چې دا نور خلک د نور خلک وډر شي او د حق خبره ونه کړی شي یعنی خپل هغه نصیحت دی یا انتقاد دی چې غم ډیر په خلفاظ ډیر په دل زړه سوندې په دل سوزې سره تا کې د شمدې د پاره چې خلک نور دی هغه نه کې دا نور انتقاد نه شي کړی یعنی یا نصيحت نه شي کړی دا دغه دغه یوازې نه هغه هم دغه دنو
ډېر زیات مننه له تاسو نه قدر منوریدونکو د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادي وزین وچیله ازادي رادیو سره خبرې کولې
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ د ازادي رادیو پروګرامونه اوري د میدان وردګ ولایت یو شمیر بڼوال چې ډیرې د منو باغونه لري وای وچکالې بڼونه سخت ځپلې دي او ان وچوي دي دوی وای د کاروزونو او بو وچي دي او کوم باغونه چې اوس شنه هم دي د سولري برېښنا پرمټ د ژورو څاګانو په واسطه وبکیږي دوی د طالبانو له حکومت ته غوړي چې چکټمونه ورته جوړ کړي او همدارس د اوبو بندونه ورته ورغوي
نو د کلونو کلونو بغونان تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې چې شو بغونم د وشکولې لپاره وچو
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالي اوسیدونکو او بڼوال هدایت الله سادات وو نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د منو د باغونه د کاریزونو د وچېدو لامل وچ شوې دي
دلته د موږ باغونه چې کوم باغونه چې کارزه وبته هي تقریبا پاک وچ شوې هیڅ باغ پته نه دی هلته چې ځکه د کارزه وبوچ شوې نو باغونان ډیر متضرر شول دلته نقصان نه وکړل د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول
دا یوازې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه د چوچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی د چک ولسوالۍ اوسیدونکو بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي
په مو تر کول تقریبا 40 پورې ونه درلودلې هغه مو د اوبو د کمبود له وجې وېستې د تا ورته خلکو نور هم د غوغونه هم د وشکلې لامل وشي او هم خپل ونه وېستې او هغه باز شي کوم پاتې وي هغه یو لړ په کروندو کې چې هغه شمسوي باندې وبرخه جوړي هغه د کېنولې
د چک ولسوالۍ بلوسیدونکو بڼوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول نو ځکه خلک سږ کال له وچکالۍ ډیر کړيږي
څوار لس او درې کال په جریان کې واوره ونه شوه په ژمي کې نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه نو په افغانستان کې وچکالۍ د دوه څخه وردګ ولایت ډیر شدید وچکالۍ سره مخامخ دی د خپل کم په ساحه لپاره چې مثلا د وای باغونه دی لپاره دی د مځکه لاندې اوبو څخه استفاده وکړو د وچکالۍ لامل نو د دې سولر یا شمسې په واسطه د اوبو راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح د 2 نورم ټیټي
د باغ لرونکو د طالبانو له حکومت او د کرنې په برخه کې لملاتړ نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چکډمونه او د غشان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي وایي کده هرڅونه شي نو لري نه د ژورې څاګانې هم وچی شي دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او ان خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي د باغلرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنی رئیس نیاز محمد عابد وپوښت نوموړې ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي دا چې سږ کال به د میدان وردګو ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي و چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 میټریک ټونه و. میدان وردګو ولایت د بیلابیلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې یو د پام وړ ولایت دی، او نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه پراخ مصرف لري، بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و افغانستان څه کالم او سد نه ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په واشنگتن ډي سي کې د اسرایلو د سفارت دوه کارکونکي د دې ښار د يهودیانو موزیم ته نږدې په ډزو وژل شوي دي. پولیسو د دې ډزو په تړاو د یو شکمن کس د نیولو خبر ورکړی، او د اسرایلو لومړی وزیر د دې هیواد په ټولو سیاسي نمایندګیو کې د شدید امنیتي تدابیرو امر کړی دی. د موضوع جزئیات اجمل اند اوروي.
په واشنگتن کې د اسرائیل د سفارت دوه کارکونکي د دغه خار د يهودانو یو موزم تنګدي په دزو وشل شوی. پولیسو د دزو په تړاو د یو مشکوک کستنیولو خبر ورکړی، او د اسرائیل لومړی وزیر د دغه هیواد په ټولو سیاسي نمائندګیو کې د شدید امنیتي تدابیرو امر کړی. د برید د چهارشنبه په شپه د يهودانو موزم تنګدي شوی. د پولیسو په وینا قربانیان په همدې موزم کې له یو لړ مراسمو راوتلي وو. دا واشنگتن ډي سي د پولیسو مشر پاملا سمیت ویلي بریدګر پر څلورو کسانو ډزې کړې چې پکې یو نارینه او یو ښځه وژل شوي. اغلی سمیت زیاته کړې چې مشکوک کس نیول شوی، او له لومړنیو معلوماتو او څېړنو معلومه شوې چې نوم یې الیاس رودریګز، عمر یې 30 کاله او د شیکاګو اوسیدونکی دی. نوموړي ویل مشکوک کس له برید مخکې د موزیم له ودانۍ سره نږدې لیدل شوی و، او د نیول کېدو پر مهال یې فلسطین دی آزاد شي شعار ورکوه. د واشنگتن پولیسو او د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی د برید په تړاو د څېړنو د پایل خبر ورکړي. په واشنگتن کې د اسرایلو سفیر په یوې خبري غونډه کې ویل چې وژل شوی دواړه یو ځوانه جوړه و چې تازه نامزد شوی و، او وختلې خپلو کې واده وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پیخي قربانیانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې، او بریدي د يهود دښمنۍ پر بنسټ بللې. نوموړي په خپل ټولنیزه شبکه ترود کې لیکلي دغه وحشتناکې وژنې چې په ښکاره ډول د يهودو د دښمنۍ له امله ترسره شوي باید سمدستي پای ته ورسیږي. کرکه او افراطیت په امریکا کې ځای نه لري. دا اسرائیل ولسمشر هم دا برید غندلی، او هغه د کرکی ډک او د يهود دښمنۍ پر بنسټ یو عمل بللی. د اف بی آی مرستیال مشر ډان بانجینو ویلي چې لومړنۍ نښې ښیي چې دا قصدي او د تاوتریخوالي یو برید و. په ورته وخت کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم امر کړی چې د دې هیواد سیاسي استازولیو ته د اضافي امنیتي تدابیر ونیول شي. نوموړي هم دا برید د يهودو د دښمنۍ ویرونکي بیا او د اسرائیل په وړاندې د وحشیانه پارونو پایله بللې ده. یو شمېر نورو اسرائیلي چارواکو هم دغه برید د يهود دښمنۍ له کبله بللې. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د يهودانو د موزیم مراسم د یوې امریکایي يهودي کمیټې لخوا جوړ شوی و چې د يهودو د دښمنۍ پر وړاندې مبارزه کوي. په رپورټ کې راغلی چې د دې مراسمو بلنه په انلاین ډول د ځوانو ډیپلوماټانو د هرکلی او د 22 تر 45 کلونو پورې د يهودي متخصصانو د واشنگتن د ډیپلوماټیکي ټولنې د غړو غونډې تر عنوان لاندې خبره شوه. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو ګډونوال له قوله ویلي چې دا مراسم بشر دوستانه مرستو ته ځانګړي شوي وو. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د برید په اړه له امریکایي چارواکو سره په تماس کې دی.
له خبرونو ور اخوا
به هم د افغانستان اړوند مطالبه تورزو. د ډلېز امنیت د تړون سازمان یا CSTO سرمنشي وای دوی به په 2018 کال کې افغانستان سره د تاجکستان پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو لګل پیل کړي. د دې سازمان سرمنشي ویلي دا پلان په بشکک کې د پارلمان د وروستۍ غونډې په ترڅ کې نیول شوی دی. خو د دلیز امنیت د تړون سازمان د دې پروګرام په پلي کولو سره د څه پلټه کې دی؟ جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې ځینې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د هغوی د ګواښونو په اړه اندېښمن دي، د ډله ییز امنیت تړون سازمان سی ایس ټی او په دې وروستیو کې د دې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د پروګرامونو د پیل اعلان کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د پارلمان په وروستۍ غونډه کې ویلي، دوی به له افغانستان سره د تاجکستان سویلي پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو استول پیل کړي. ایمانګالی تسما ګامتوف ویلي چې دا پریکړه د هغه ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې شوې چې په 2040 کال کې پاستانا ښار کې تصویب شو، چې موخه یې د افغانستان له خاورې د رامنځته کېدونکو امنیتي ګواښونو، د ترهګرۍ، مخدره توکو او وسلو قاچاق سره مبارزه ده. ایمانګالی ټینګار وکړ چې دا پروګرام به په 2026 کال کې پیل شي. د ډله ییز امنیت تړون سازمان سرمنشي د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره له افغانستان سره د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو تعاملاتو پراختیا ته په اشاره سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اوږدمهاله سیاسي عمل په توګه تثبیت شوی دی. که څه هم د ډله ییز امنیت تړون سازمان له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک تعاملات د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره بولي، خو ځینې افغان سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د دغه سازمان غړي هیوادونه له دریو زیات کلونو کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نورو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي او هڅه کوي چې له افغانستان د ګواښونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو او ترهګرۍ ضد برخې پوه نثار احمد شیرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نیم کال نه رئیس دوی په غلطه پالیسي وغوښتله چې دغه ډلې او طالبان په خپل واک ونیسي، او د سازمان ملل متحد کنوانسیونونو په خلاف هم دوی سره یو تعامل ونیوله، خو بیا هم دوی اعتماد نه کوي، اعتبار نه کوي، پوهېږي چې د طالبان لوی برنامه منځنۍ آسیا نامن کول ده، او غواړي دا هیوادونه چې خپل سرحدونه افغانستان سره مستحکم کړي او خپل نگرانی رفع کړي.
د تېر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری هم وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګرو ګواښونو د سیمې او له هغې هاخوا هیوادونه اندېښمن کړي دي.
ممالک منطقه و فرامنطقه زیده لقضیه افغانستان
هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې لیوالتیا لري هم خپلې اندېښنې لري او له دې سیمې د ترهګرۍ ګواښ احساسوي. دا ګواښونه چې د وسلو، مخدره توکو او د انسانانو قاچاق پکې شامل دی، د یوې نړیوالې اجماع پرته ستونزمنه ده چې یو شمېر هیوادونه یا د هیوادونو یوه ډله یې پر وړاندې مبارزه وکړای شي.
د ډله ییز امنیت تړون سازمان مخکې د تیر کال په دلو میاس کې هم له افغانستانه د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او دغه هیواد د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو سره مبارزه کوي. د دغه سازمان سرمنشي ایمانګالی هغه مهال ویلي وه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه لا هم افغانستان کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او د مخدره موادو د قاچاق له ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډله ییز امنیت تړون سازمان د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو هغه مهال یې د سرحدونو په اړه د دې سازمان اندېښنې بې بنسټه بللې وې او ویلي وه چې افغانستان کې ټولیز امنیت شته او تعهد هم شته چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ته اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو او د مخدره توکو د قاچاق په اړه د اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تازه د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ناستې ته وویل چې د دغه هیواد حکومت یو ځل بیا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې د طالبانو د شاملولو احتمال څاري. د ډله ییز امنیت تړون سازمان چې په 2002 کال کې تاسیس شو، د ارمنستان، بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، روسیه او تاجکستان هیوادونه پکې شامل دي او د افغانستان پر ضد د جمهوریت نظام د دې سازمان پخوانی څارونکی غړی و.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه پای ته نږدې شوې. د دې خبري مجلې تر پایه ستاسو له غږیزو پیغامونو سره ځو. تاسو لا پیغامونو
زه محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مجلس په ورځ سبا کوم د تزمر ژوند ډیر سنځمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلي دوه لپاره داخلي ورکی زدار باندې چارواکو صدا هیته کوم چې مستر مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نه سکول چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
زه ګلالي حاکمل د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه خبر کوم.
نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه ظلمونه کوي چې افغانانو تر غاړو کښې تر پټوانو کښې نو اخر ظلمن نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې به بیا ساری نه وي. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بیخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بیخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر د بندر عباس د اردوګان مخه ده، دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او ښځې او ماشومان دي ورسره. دلته د چا لس ورځې کېږي پراته، د چا پنځلس ورځې کېږي پراته. نو دغه ستونزه وه زموږ مال چې تاسو سره شریکه کړو چې ورشي ورته پازګا ته ورشي، پولیسو ته تاویلي دي نه اخلي، بې عزتي درکیه، بد رد درته ویه. نو د افغانانو دغسې وضعیت دی دغلته. دغلته زموږ تقریبا د هلکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوک یې تاویلي نه اخلي، پراته دي، کله یو نخره روانه کوي کله بله نخره.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،